د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
سلامونه او شهلی د ورکو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته ونیکم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالیتوبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ماتای روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، زموږ ځینو ګران اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د ورکو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبریږي. نو دغو ګرانو دوستانو ته په ځواب کې باید ووایم چې رښتیا هم تر هغه وروسته چې زموږ پروګرامونه څلوېښت ساعته سوي دي، نو د زیاترو پروګرامونو د خپرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی، او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خپرونه یعنی د ورکو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار 12 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي، او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ، او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښېنئ ترڅو کښتای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واورئ، د هغه پیغام لیږونکي شمیره او ادرس ولیکئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس به راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. روشن صاحب سلامونه تاسو ته، ټول مینوالو ته وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زه غلطه مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کالو سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورځ غواړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وي، د انټین شمیره ده 13 اتیا 9 شپږ سوه 8، یعنی 0 8 0 2 9 8. بس کوه، خدای په امان.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاږه ده. نو کدار چوي نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته اتصالات شمیره وایم: 0 8 8 4 3 0 3 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم: واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات شمیره ته بیا وایم چې دا فعال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته. میسج کولای شي نو څنګه کړه چا په کاري ورته ورلېږم صفر او اته اته سالور پنځه صفر درې درې پنځه لتا صحه دا دای رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه خخ پرونه الله مو مل شه
خود ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالی اوسیدونکو دی نو د کوچنوالي څخه نه درکه سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالی د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه پدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي صفر واویا وڅلويش یولس وسونه پنځوس پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 اتاته څلور شپږ څلور درې 0 په دغه شمیره د زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 و 0 اتاته څلور شپږ څلور درې 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز په دغه پیدا سیو کسانو کې وي اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو په لټه کې دي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش مې راځنګ ماته وهي سپرو سپر درایواري پنځه بیا دوه پنځه بیا اوش پاک د ځمانم بار د شماره بیا سپر بیا پنځه سو پنځه 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 وش پګم د ځمانم بار د نو کار چالي دلې کور په کابل ولایت کې د شماره د ما سره تماس کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم مونږ یو ورکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی حکمت الله جان د تیر و میاشتو راهیسې د خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو کورنۍ د نموړي په اړه سخت پریشان ده هر مسلمان ورور کا د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلې وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 2 و 2 و 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 2 و 2 و 1 هر مسلمان ورور کا د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای شي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زغای گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د ازادي رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی پاره معلومات نه لرو د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 و اته څلور و څلور یو و پنځه یو شمیره ځل بیا تکراروم 0 و اته څلور و څلور یو و 51 واتس اپ هم پر پاله دي ساده رنگ د پارم ده سید ورور علم وساته کلم مر السلام علیکم
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو دغه عبدالوکیل مدني نومېږي د هلمند ولایت دی د نادعلي ولسوالۍ د لس پنځلس شپې کېږي چې دغه نادرکه شوی دی که څوک یا چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې په دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک شوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي چې موږ څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپله ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپله وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیرې 0001 0009. بل شمیره 0008 22 8 5 3.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی شفیع الله نومېږي، د ملایچ تلا زوی د پینجل مسی، د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کال دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کړي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما غږ اوري. نو که چارې دلې وي یا په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او روحي له مخې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 90 94 501. بل شمیره ده 0 اویا 80 202 43. دریمه شمیره ده 0 اویا 200 80 0 99. همدارنګ زموږ د واتساپ شمیره ده 0 اویا 90 94 501.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنجا علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی هارډ ورک 0 و 0 3 4 9 3 1. دغه شماره
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی اوسېدونکو دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي او موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره ده 0 و 2 اتیا 0 و 1 9 5 9. 0 و 8 2 1 9 5 1 9. د بي سیم شمېره ده 0 و 0 1 0 2 5 9. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کیم. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نیو ښکاله کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لور. که چا یې لیدلی یا مانه توګه سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. د پسند د ستور سین سړی وو او په ټیپاپ سره مرمې خوړلې وه. پر استا لاس باندې د لړم شاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 و 1 1 8 2 4 15. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 3 1 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی. د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 8 4 0. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما هواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 5 3 5 4 5. بل سلام نمبر دی 0 8 5 4 1 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 8 1 5 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کې د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د دوه عمر اسې وو یشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله دا شي او وات سلوشت اته سلوشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شماري زمر سر اړي کوونی سي 2 0 8 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګه ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات نیم که ته دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ یا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر و شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله د خپلې تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځواب زم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپږ ولسوالۍ کې چې د تخنه درک دی اصلي شلمل واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د هلمند مرکز لشکرګا بلان نسیم نن درک شوی دی اکه حرم سلمان ورو پاړو منی معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم کوم ورته شمیره اړ کې ولسته سم د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره زری دا 0202 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. عمر یو دوه دانیا لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي له نجیبه کا ملستان دي او دې د لوکان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او رکسوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکسوي دي. هوښیار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره تاسو ورته ووایو چې 0 3 1 2 9 1 8 5 بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 9 1 8 5 دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. هر چاته معلومات وي مشورې معلومات را کړي جایزه خامخې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستاسو غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو د 15 میاشتې کې نه درک دی. هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمیره دی. مرسته تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور مرڅو ځلې دغه هله کړی دی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 0 3 9 0 4 8 8 4 8 0 6 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 8 5 5 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 5 5 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کال کې چې ورک سوی دی او بل 15 کال کې چې ورک سوی دی. نو کچيري ته یو مسلمان ورور ته دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي کې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 230 څخه زمونږ یو مرګری نه درکښو دي زرداد په نامه دی او د سي تورې جامې پر تن دی غنم رنگ الګ دی. بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاد شوم د پلان نه ميدا حمید او د یو میاشت کې نه درکښو نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصیش مری ورته یاد شوم په دې هلین چې دوی اړیکه مونږ سره ونی سي د پاره معلومات مو سره واس مننه. زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 8 1 9 9 0 5 یعنی 0 3 1 8 5 9 2 اخیری و بل ایم 10 شمیره زمونږ ده. صفر واویا نه سوه دیرش پنځه اتیا اووه څلوېښت، یعنې صفر و و نه درې صفر اته پنځه څلور اخرې و. بله اتصالات شمېره ده زمونږ صفر اته اویا درې اویا نه څلوېښت اووه سوه درې پنځوس، یعنې صفر و اته و درې څلور نه و پنځه اخرې درې. د ورسا شمېرې یو ځل بیا وایم، صفر واویا یو دېرش شپږ اتیا نه سوه اووه ویشت، یعنې صفر و و درې یو اته شپږ نه دوه اخرې و. په دې هیله یې که چاته پته یې د ده په اړه نو موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي، بس که تصویران ورسره یا دوی سره یې موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420212111415.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا، او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی. آزادی راڈیو، ہر شیبہ لتا سو سرا.
دے آزادی میلما،
د ازادۍ میلمه خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره چې په ګڼو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې ده خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده، او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال، خبرونه ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی، او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې، او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالو نه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم. دلته هم کار کوم، او هم په تعلیم باندې، او یا د دکترا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا، له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند، یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر و، عموما په دې دوه هیوادونو کې. اوس هم اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس، که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللی ما ته مې اول سنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زکړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کوم رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعت شي په خوانځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده. بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق او علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاست ته فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښت انجینری ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې یاغ خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه. دولسم مې خلاص که زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ او نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي. دغه جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوال متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنې کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2021 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خود دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په عمل که هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نومې پښتونولي ایښی شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بڼه لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې مونږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، وګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خدا سي نو شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې، خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې، مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، د خپل د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوال قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي، او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سند چې کچېرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېرې ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورستی پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د پاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د انجونی چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم او ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي، او اپم دې کابله می زدلتا په مختلفو مجالسو کې کا چیرې فرصت را ته برابر شوی وي او که چیرې هم وخت می اشتراک کړی دی خبرې
مې کړې. همدا پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم میرمن حقپال چې څوزلې چې مال تاسو سره تماس نیولې د مرکول پر ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم مالې دل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله دقیقا بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړی ول موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي. نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دې شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول د دوی خبرې مو واورېدل د دوی ستونزې د دوی مشکلات مو واورېدو او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یاد دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسی ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډیر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. البته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکه ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوند یو تعدد د فرهنګ د د د د مختلف او انجوګانې مختلف او نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري. نو د مدني فعالیتونو د لپاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته او دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بین اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبیده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په ورستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې باعث کیږي چې د عملي لپاره عملي کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا د دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او ښځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاسته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې سهم واخلم، او د سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم، او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریخي پیدا کوم په دغه تحقیق کې. دا راته ډیر مهمه ده، او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق می غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کوم او په پښتو په فارسی کې ترجمه یې کوم.
نزیفه حقپال، لته سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
Sharmi gumhan vayem sho, tirdan sharmi. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.